سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فريده سيال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په فرا ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړه. د طالبانو د ویاند مرسیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمیر لوړ پړو طالب چرواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملی شوی دی. قصاص شوی کس تاجمیر نومیږي او د طالبانو د اعلامیه له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی دي په علني ډول د قصاص نومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. څومره وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته. لبلې خو به یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډیر ستونزمنه آزموینه وه. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په یو جماعت کې ځان نظرولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د پاتیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفتس هغه کړاو چې د اوکراین پر امات اساساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتن خبرې وکړې چې د اوکراین لویدیځو متحدانو وسایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتن د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځای کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. وی د اوکراین له 4 میلیونو زیات وګړي له خپل مینو بي ځای شوې دي چې 1.7 میلیونه اروپا او 6.5 میلیون نورې په اوکراین کې دننه نورې سیمو ته کډوال شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همدارز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون 1,003 ملکی وګړي وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلې وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولې دی. د اولمپیک د نړیواله کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوزوان ښار کې په خپل پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوریدو وروسته د دې کابل سخت اندیښنه او خوده او په کلکه یې وغنده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د طالبانو له واکمنیدو وروسته نن د نوم ریزل لپاره په فرا کې طالب حکومت د قصاص حکم تدبیق کړ. وړاندې په خبرونه کې به درته د دغه قصاص نور جزئیات وړاندې کړو. نن د افغانستان په ټول ولایتونو کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو کانکور ته ورته یو آزموینه واخیستل شو.
د 12 ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. آزموینه کې یو څلور سلويخت سوالونه راغلي دي. اندغه سوال نه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلي دي.
وړاندې با په دې اړه درته راپور ورکولرو. د طالب حکومت د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي سره په اماراتو کې کتلې دي. باندې خبرونه کې به د دې لیدو کاتو جزئیات هم در سره شریک کړو. په نورستان کې هغه سلکلنه دښمنی پایته ورسیده چې څه باندې 400 کسان پکې وژل شوي وو. د شته دښمنی په څا ولې پیل شوه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. خبرونه کې به مو د میدان وردک هاي غونډې ته هم یوسو چې انسانان پکې په ونه بدل شوې دي او که څوګي څنګه مات کړي حتمن یو ضرر ورته رسي.
دا ونه نه چې چا کوم شاخ ما خو بوچ خکیر ما نو غکورته خسر په صد د صد مرات چې ځکه مونږ د ساحه محل خلک یاتو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له بام را غوردی یا خزه په تنار
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا مو وړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملي شوی دی. قصاص شوی کس تاج میر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لیکل شوی طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نمرنۍ پیښه ګڼل کیږي. څو مود وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپل پلویان غږ وکړ چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. همدا شیبه اسد لودین نصر په استډیو کې د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي
ډیر مننه فرید جان. لکه څنګه چې تاسو وویل طالبانو د خپل بیا وقپنۍ په 1400 کې د لومړي ځل لپاره نن په فراه ولایت کې د قصاص حکم عملی کړ. په یو کس باندې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټوئیټر پانه وی اعلامیه کې ویلي قصاص شوی کس تاجمیر دی غلام سرور زوی او د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی کس 15 کال وړاندې د فراه په پشترود پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې غلا کړی دی. اعلامیه کې راغلی د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی هم د دې حکم د عملي کېدو پر مهال حاضر وو. اعلامیه کې وړاندې لولو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیر میاشت د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو او خلکو غږ وکړ چې باید له دې وروسته د قصاص حکم یا د قصاص حکمونه عملي شي. دا هغه څه دي چې په د ورستیو کې ورته د لویدیزو هیوادونو یا د لویدیزو فعالانو پام هم ور اوخته دي. که څه هم د بشري حقوقو او بیلابیلو بنسټونو او ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دوی د جزا ورکولو په برخه کې د ملګرو ملتونو منشور تجمن پاتې شي، خو طالبان بیا وایي چې دوی په هیواد دننه قصاص عملی کوي یا هغه اسلامي حدود عملی کوي او وایي چې په دې برخه کې باید نور هیوادونه لاسوهنه یا مداخله ونه کړي. په دې ورسره کې د طالبانو له خوا د حدود د عملی کولو څو پیښې نور هم شوې دي. تر دې وړاندې په لوګر کې شاوخوا 14 کسان په عام محضر کې د فوټبال په لوبغالي کې په درو وهل شول. تازه څو تنه په غور ولایت کې په درو وهل شول. داسې ښکاري چې طالبان الله هم غواړي چې همغه د تیرې واکمنۍ په څیر خلک په خپل او سرسخت قوانینو سره وویروي او مجرمانو ته سزا ورکړي. باید وایم چې د طالبانو د دغه نننی حکم پاړه باندې تر اوسه لویدیزو بنسټونو څخه نه دی ویلي.
ډېر مننه کور مودان اسد لودین و چې په فراه کې د نمرنی قصاص پاړه چوسیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت د پهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانزي نه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته، خو له بلې خوا بیا یو شمېر زده کوونکي او خونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه آزموینه وه. جزئیات په دې راپور کې وره.
ما رضایت از امتحان نداریم چون که امتحان قسم برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
قدریه جاغوری ده دولسم ټولګی زده کون کده و اید خپل متعلمه دی دوری تر طول سخت آزمینه ورکړه.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم.
نه آزموینه چی واخیستل شوه داسی آزموینه و چی مونگ اصلا نپوهیدو چی چه رقم امتحان ورکرو. ده کال پا پایل که مونگ تا حتی کتابونه هم نورا کردی لدار دول آزموینه سر بلد نو طولی پختنی مو پاتی شوه. مونگ لدی آزموینه سخ وقت نیو زکه پختنی بخی دیری بی اول بعد مرغز مونگ پختنی پاتی شوه.
سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
د طالبان حکومت د پهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې او وروسته په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزي له آزموینې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعته دوام لري. په آزموینه کې 160 سوالونه راغلي دي. دغه سوال د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلی دي چې هر سوال چې دغه چار جواب ده او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
خغلی فرهاد احمد ستانگزی د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیر ورځ د ازموینې پاړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی و له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. په دې پیغام کې چې نه دی ویل شوی د چا په غږ دی ټینګار شوی چې د ازموینې لپاره همدا یوه ورځ ده او بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غونجونو لپاره چې ټول کال په کور ناستې وې او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه اخیستل د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولای کنه او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړو. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم نمرې باور کوم. دا ډېر مونږ لپاره سخت ده چې په یو ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا غي نتایج کې رسول ځان لپاره ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره ډېر سخت دي.
په افغانستان کې طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت ازموینه واخیسته. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د خوانزي لیوي خوونکو مهری جبرخیل سره خبرې کړې دي.
تقریبا دو درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کېږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. یو مضمون امتحان په اوو ساعتو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوو ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بلې استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقه شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، اغه نتیجه هم لرو. قسم را زما شاګردان لایق وزي، زما ولومره د وسي ولومره د عمومي د مکتب وسي، خو درې ورځې کې شپاړس مضمون نشي یادول، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا اوه ساعته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کېن؟ هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کېنی، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځې کې شپاړس مضمونه وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کېنی او بس سوال هم ورته رانشي، زم نه او محیط هم داسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه دی تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنی ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دی اوه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخسته، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خواه ډیر یخ د بیرون کې ناستل او سات څوکې نه پزمکه او سات په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوا چې روحي فشار هم ور باندې، درس فشار هم ور باندې، یخ هم وي. نو دا خو ناشونه ده، باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي. دا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هیڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د خوانزي یو خوونکی مهریا جبرخیل و چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره یې د نننې ازموینې په اړه خبرې کړې وې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي راډیو خبرونه. په 9400 اتیا،
2000 اویا، 15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست لکتنې وروسته د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا ډول ناسبه د امریکا او طالبان ترمنځ د ستونزو په هواری کې مرسته وکړي. دوی په دې باور دي چې د غونډې بعد د بند کانفرنس په څیر په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي پروسې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل به په راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو حکومت دفاع وزارت له سرپرست مولا یعقوب مجاهد سره کتلي دي. د وزارت تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د مولا یعقوب مجاهد له قول لیکلي چې نوموړي توماس ویست د ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویست څخه دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه خبره شوې او خغلی ویست هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادی په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای در حقیقت یو امتحان است بر ازي نسل جوان.
دا په حقیقت کې وازموینه ده د دې ځوان نسل لپاره. امریکا او افغانستان ترمن ډیر ستونزې شته. ټولې په یو ورځ نه هواریږي، خو کوي وای وه هواره شي ګټه به د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولای شي ځینې کارونه وکړي چې اقتصاد ښه شي.
په روسیا کې په خاډی افغانستان د سفیر مرستیال هماین محتاط بیا په دې باور دی چې دا لیدنې د بوند کانفرنس په شان غونډې ته د زمینی برابرولو او په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي بهیر د رامنځته کولو لپاره دی.
موږ په نږدې راتلونکي کې خای د بون کانفرنس په شان د وی غونډې شاهدان اوسو، خو د طالبانو وسنۍ کړندارې او کارونو ته په کتو امریکا په افغانستان کې روان وضعیت خوښ نه ده او لوی دیزوال هم په همدې توګه او دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ډول وي په افغانستان کې سیاسي پروسه منطقي شي.
که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو تازه د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلي کې ویلي چې د القاعده، داعش، د پاکستان د طالبانو تحریک او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د یادونې ده وروسته لغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویست جاپان، هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب مجاهد هم متحده اماراتو ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي، ټپیان شوي او په لسګونو کورنۍ یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډوالې دي. دی. د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیرو 19 کلونو کې هڅې روانې وې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوي جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځې او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست د دغه ورځې ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختی چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې صفر شوي بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پرېکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پرېکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان
دیکی یوازی صرف اعلانمون زنوارم جی اعلان سر تطبیق وارم دسی مجالس مختلف ادوارو کی اوشول ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخیط بوتلل ها قومون سرنوشت خولان دیکو پو هر شکل قیمت چی تطبیق وارم ای ارور کامدشیا ای ارور کشتوزیا تاسی حسد مکوی یو بل سرا تیر شای حرس چو تیر هیر شو نوی باب ده صلح و وحدت رانی زی.
د کامدیش او کشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف
زمون د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حل بر اخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت هم خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخصت به منی ان شاء الله اس وخت په غواط په لار نه اختیاری او نه دې ته موږ حق چا پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو، څړځینو، ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. نن مو په میدان وردګو ولایت کې وشنې غونډې ته ورولو چې پرې ولاړې ونې لسګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دی چې دا انسانان وو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات ترکوي.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنې غونډې له بامه راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وو. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکو دي چې پاړي مشته معلومات راکوي.
څه داسې داسې موږ هم د پخوانی خلکو نام داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویل چې دلته یو واده و په غ باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه وپې. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دی کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځبندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم اغه د ناوی په شکل باندې قمر ال تخکاری
د دیونو پاړه باندې ځای خلک دا هم وایي کې څوک یو څنګه یا شاخ پری کړی نو هغه ته به تبن مالی او یا هم ځانی زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې دی دیونی یو څنګه ماته کړ نو یو سرنګ مایه تر راځي چې ځای خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچی خکیر ما نو غکور ته خسل پسدخ سده مرسی ځکه مونږ د ساحه محل خلک یستو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له بامه را غوردی یا خزه په تنار نو دغه مشورې د ست چې د دې لپاره کینی خلک ډیر غریب خلک د تسته چې هغه په کلو کې په خزیر اړې بي واخه نور وړه وړه بوټي راکی او دته وچ خسته د نره کتابونه نه راماتي د خسل پسده دسته نو مخکې چې و حتی وچ ډیره حتی د وینې خواصات پکې و وسر ما سر بخوند وای وس په حال چې موږ خپل راماتو کله چې کله په چکل په لوټ سر بخوند وای
د دې تر څنګ په همدې شنی غونډې کې چې ونی پرې ولاړ دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کې شتون لري او دغې غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورځي ځکه ویریږي چې ماری ونه چیچي بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي
نو دلته حتی نن واته کاله مخکې نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډې کې تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده تقریبا 50-60 ټنګ امریکایان راغله پاسې شپه وکړله نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه ما خپله پوښتنه وکړه مالې څنګه وشپه به په دې غره کې زښت ډېر ماران و موږ یې پرېښودلو یعنې دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ پسرله د موږ نه هغه خو یو بل کلی د دې له نن نه څو کاله مخکې داسې وچکالي وه اوقاتي وه هغو خلکو وړله خاص موږ ما خپله ورته چې دا خاص ته داسې مه پرېکوي دا ونې شنې راکول دغو خواته یو څو دانې وي نو دغو باندې یو رقم دانې راوختې دا ټول مخونه دغه کورو هغه سوله داسې په من غوندې سو داسې ما
د دې غونډې له څنګه دوې داسې ډبرې هم شتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځایي خلک دا ناوې او زوم بولي لکه وړاندې چې تاسو د دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واورېدل دا چې د دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونې خلک وه په دې اړه تر اوسه پورې کره او رسمي یعنی څېړنې نه دي سوي موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شي
اوس باور شو ستاسو پیغامونه ته
غورورا موږ یوازې ازادي رادیو دا چې موږ د اغو خبرونه اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو نور هیڅ نه دی راپور هله کو موږ ته د خدمات به ته زر تر زر فعال کړئ موږ به وسه یاستو فقط د موبایل د لارې رادیو رانیسو رادیو وسنرو چې همدارنګ په منځنۍ اوڅپو او یا د کیلو هرتز طریقه را دورونیسو یوازې د غدي موبایل د چې موږ د هغه له طریقه را دورانیسو هله کو موږ ته به دغه خدمات فعال کړي
علیکم زما دا پیغام دی چې د مولا یعقوب سات ورسیږي چې دا څوک زودي د افغانستان ګرد مردار کوي څوک په پازه نسبا کولای دا شینی د ولایتو د ولسوالۍ تر ودانی رسیدل یا ولسوالۍ یا والی نو ته دغه کار وکړه د خلک چې دغه لایکان نه دی وړي نه دی دا ځنیسته کده دي شان
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پامیر د کلی سره تاسو سره د ټلیفون په کار شېما او د ازادۍ رادیو د کارپونانو څخه مداهله ده چې د ایف ایم موجې بیرته را فعال کړي زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي نو د ایف ایم چې و هغه شو نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند د اغیزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونې دویمنی مې تر اورسیدو په دې برخې کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام